سلامونه وخت مو بخیر وړاندې به په خبرونه کې د ازادۍ په سپو کې د بیان د ازادۍ په تړاو زموږ همکار تاسو ته خپل خبرونه وړاندې کړي او سم خبرونه د بشری حقوقو د څارسات منوایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبان خلاف د جرمنی او سنوري ودونې اقدام خای په افغانستان کې د خزو وینجنو د لاقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړی لمه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو وینجنو لاقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې لپاره اقدام وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان غړي فرشتې عباسی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اقدام خای د افغان خزو او وینجنو پر وړاندې د بشری حقوقو د جدي سرغړونو لپاره پیوي نړیوالې محکمه کې د عدالت تر لاسه کولو پیلموي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمی په روسه کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولې و. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلی دی چې عظیمی د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زنداني شوی و چې باید زندان ته نه وای الیګل شوی. او وروستی خبر هم دا چې د خیبر پختونخوا ایالت په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې د وژل شوي شمېر څلور دېرش ته رسېدلی دی. روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نښته کې د څلور دېرش کسان مزل سوي دي او له څلور نور ډېر ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ دا نښته د روانې میاشتې په شلمه په بهو شهره کې د ځمکې پر سر رامنځته شوې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د طالبانو له لوري په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز دا موضوع مورسه تر دې د بحث لپاره غوړه کړه چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې راغلي دي چې د شنبه پورس په کابل کې طالبانو د ویغونډې په ترڅ کې د رسنیو له استازو سره د اتو مادو یو لارښود شریک کړ. د دې لارښود په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې بحثونه باید ثبت شي او پښوندۍ بڼه خپره نه شي، یعنی بحث باید دغه سینې وي لکه د روان بحث چې تاسو له ازادي راډیو اوري. په دوهمه ماده کې ویل شوي دي چې هغو کارپوهانو ته باید بلنه ورکړل شي چې په نوي ترتیب شوي لیست کې نوم ذکر شوی وي. دا خبره هم د دغه بحث مخالفه ده. په دې خپرونه کې له څو هیوادونو داسې میلمانه لرو چې ځینې شایي زموږ په خپرونو کې مخکې کله هم جنوی برخه نه وي اخیستې. د طالبانو په لارښود کې په یوه ماده کې ویل شوي دي که چېرته له لسته بهر څوک وغوښتل شي باید د اطلاعاتو کلتور له وزارت څخه اجازه واخیستل شي. د همدې لارښود له مخې د طالبانو پر قوانینو، پریکړو او د دوی پر مسؤلانو انتقاد ممنوع دی. په شپږمه ماده کې له رسنیو غوښتل شوي دي چې د بحث هغه برخې چې د طالبانو پر حکومت پکې انتقاد شوی دی یا د حساسیتونو د پارېدو سبب کیږي باید لرې شي. په خواله رسنیو کې د اتش پېته کسانو یو لست هم خپور شوی دی، خو داسې لیستونه هم خپره شوي دي چې په هغوی کې د دې کارپوهانو شمیر زیات دی. داسې لارښوونې به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. که د انټرنیټ په زمانه کې چې د ای آی ټیکنالوژي هم راوتلې ده نور څوک نشي سانسورېدلی. په دې اړه د بحث لپاره مو مینې اکبري خبریالي، شکر الله پاتون د انعکاس تلویزیون پخوانی مشر، وارث حسرت خبریال او د سیاسي چارو کتونکي واحد فقیبي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. فقیبي صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، تاسو د څه فکر کوي چې دغه لارښود چې طالبانو له رسنیو سره شریک کړی دی دا به په افغانستان کې د بیان ازادي ټکنۍ نه کړي، تاثیر به زیات نه وي او که کم؟ فقیری صاحب،
بلې ساز ما ژغ اوري؟
بلې واورم، مهرباني.
اول خو ستاسو له دعوت څخه ډېره مننه او ټولو وزارو ته او دغسې ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ولې د ډېر وخت راهیسې څخه طالبان کوشش کوي چې پر میډیا باندې محدودیتونه وضع کړي او دا د ټولو استبدادي د ټولو هغو حکومتونو چې د آزاد میډیا څخه ډار لري، نه غواړي چې خلک آګاه سي، نه غواړي چې خلک آزادو میډیا ته لاسرسی ولري، محدودیتونه لګوي، یعنی دا کم زه فکر کوم نوې خبره به نه وي. دا خلک چې د میډیا سره آشنایی لري ټوله په دې پوهیږي چې استبدادي حکومتونه د آزاد میډیا سره خاصه دښمنی لري او کوشش کوي چې هغه پیغام چې استوي هغه زموږ په اصطلاح حیاتي کې داسې جوړ کړي چې د دوی د مفکرو سره جوړ وي، اړخ ولګوي، د دوی د هغه څه چې ویلي د هغو سره په ټکر کې نه وي، د دوی د پیغامونو سره په تناقض کې نه وي. یعنې دا کوشش عموما روانه وي چې میډیا کنټرول کړي، او د میډیا د کنټرول لپاره یوه دغه لاره ده چې آزاد بحثونه منع کړي.
مننه فقیری صاحب. پاتون صاحب، تاسو د انعکاس تلویزیون مشي کړی دا اوږده موده د خبریال په صفت باندې تاسو کار کړی دی، ستاسو په باور دغه سانسور په افغانستان کې دننه د رسنیو په هڅو باندې څه تاثیر غورځولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ګډنوال ته. متاسفانه موږ ورځ په ورځ ګورو چې د اوسنۍ ادارې لخوا په افغانستان کې د مطبوعاتو په وړاندې بیلابیل محدودیتونه وضع کیږي، لکه نه چې دوی په افغانستان حاکمان شوي دي. په افغانستان کې د هماغې ورځې نه د رسنیو د زندۍ کولو بهیر شروع شوی دی. وروستی اقدام هم په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یوه بله جبهه ده چې دوی ایجاد کړه. دا کار په کور دننه رسنیو باندې مستقیما تاثیر لري، د هغوی په خپرونو باندې مستقیما تاثیر لرلی شي. په افغانستان کې د اوسنیو شته رسنیو د خپرونو هغه کیفیت ته دوی تاوان رسولی شي، ځکه چې د بیان ازادي چې له یو چانه واخیستل شي نو په بحثونو کې خبرې، په بحثونو کې د نظر څرګندول تر ډیره تر سانسور لاندې راځي. او هغه څه چې د یو انسان په زړه کې وي، د یوې موضوع په اړه، د یوې پیښې په اړه، او د یو چا په اړه، یا د پټوله کې د حکومت په اړه، په ډاډه زړه دوی نشي کولی چې هغه بیان کړي.
مننه په دې برخه کې به بیا وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم، د حسرت صاحب نظر به هم واخلم. دوی هم د خبریالي وشته تجربه لري. پاتون صاحب د کیفیت مسلې ته اشاره وکړه. حسرت صاحب تاسو څه وایست؟
سلامونه تاسو ته او ګډونوالو ته. ګوري کیفیت چې نه ده پاتې، زه وایم چې په دې افغانستان کې نور د دې رسنیو څخه کیفیت نشته. د پخوانه د طالبانو قوم دا توقع او تمه کیږي چې هم داسې وکړي. نو په پیل کې دوی غوښتل دغه لس چې اوس وړاندې شو رسنیو ته، دوی له پیل هم دا کار شروع کړ خپل د استخبارات لارې نه، چې باید کارپوهان د دوی وي یا هغه کارپوهان باید فلټر شي چې له بهر نه حتی تاسې غواړي په سکایپ کې یا په خواله رسنیو کې. متاسفانه نور کیفیت نه ده پاتې، یوازې دومره پاتې چې یو څو هغه کورني رسنۍ چې پاتې دي دوی غواړي چې هغه هم بند کړي. زه یو څو ورځې دوی سره بندې وم، دوی به راته ویل چې اصلا موږ نه غواړو دا رسنۍ، یعنی څه معنا ورکوي. دوی خلاف د ټول موازینو دي، هغوی دوی رسنۍ نه غواړي. دوی پخوا هم داسې کول، اوس هم غواړي چې دا څو رسنۍ چې پاتې دي دا ختم کړي. او زه چې څومره معلومات لرم، دوی حتی کارپوهان راغوښتي دي له ایران نه چې هغه برخورد چې په ایران کې له رسنیو سره کیږي باید هماغه برخورد د افغانستان له رسنیو سره سره
تاسو
رسنیو وګوري چې د کیفیت تاسو وویل چې کیفیت کوم کیفیت موسیقي پکې نشته. اوس هم دغه کچیرته د سیاسي خپرونه بحثونه ختم شي نور رسنۍ څه معنا ورکوي؟ یا به د ژبې خپرونې ورواچي یا په نورو موضوعاتو بحث وکړي؟ نور زه فکر نه کوم.
مننه حسرت صاحب. فقیری صاحب که بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو مخکې څه اشاره ورته وکړي، لیکن په مجموع کې د بیان لازادی او سره دغه څه چلند په نړیواله کچه باندې، آیا ممکنه نه ده چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي؟
ولی نه، دا دوی هغه نامه ته نور هم زیان رسوي، نور هم منزوي کوي، او هغه الزامونه چې پر دوی باندې په خارج کې لګیږي، په ملګرو ملتونو کې او یا د بشر د حقوقو د سازمانونو لخوا څخه، هغه نور هم تاییدوي. او هغه نور هم تاکید پر هغه باندې تاکید کیږي. نو دا دی پخپله یعنی دی پخپله قرار قرار ځان نور هم انزوا ته برابروي او شاید تر ډیره هغه پوری عمدي هم وي. یعنی دوی واقعا نه غواړي چې د خلکو سره وصل سي، د جهان سره وصل سي، دوی د جهان ډار لري.
او بخښي فقیری صاحب، فقیری صاحب لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دوی نه غواړي له جهان سره وصل شي، په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته، آیا ممکنه ده چې څوک ځان سانسور کړي او یا په یو محدود ساحه کې پاتې شي او د دوی د خلکو خبرې تر نړۍ ونه رسي او د نړۍ خبرې تر دوی؟
سل فیصد خو ممکنه نه ده، مګر تر ډیره هده پورې امکان لري. تاسو موږ پوهیږو په چین کې دا شی روان دي، تر ډیره هده پورې محدودیتونه ډیریږي، حتی د انټرنیټ او پر دې باندې ته محدودیتونه ډیریږي. په ایران کې یعنی دغوندي چې د ازادي د بیان پراخیږي او ساحه یې پراخیږي، په هغه اندازه استبدادي حکومتونه هم د ټکنالوژي څخه استفاده کوي او د ازادۍ په زندۍ کولو کې کار ځنې اخلي. یعنی دا یو دوامداره مبارزه ده د ازادۍ او د خفقان ترمنځ. باید هغه خلک چې په ازادۍ باور لري د مختلفو لارو څخه خپل پیغامونه ورسوي، مګر هر د حکومتونو کوشش کوي چې دا زندۍ کې راکمه کې محدوده کې دا چې تر کومه حده پورې کامیابه کېږي، دا په جامعې پورې هم اړه لري، خپل خلکو پورې اړه لري چې د دې ته اجازه ورنه کې چې دا کار وسي. البته متاسفانه په افغانستان کې ژورنالیزم او خبریالی تر ډیره هدا پورې دغه سوی ده، بې اعتباره سوی ده او سوی و. یعنی خپل زموږ جامعې کې هم دا یو داسې یو منفي تصویر موجود دی او دغه تصویر سره د خبریالانو د میډیا په برخه کې یو تصویر، یو منفي تصویر ایجاد شوی دی، یو ایمیج ورکړ شوی دی او د هغه ایمیج سره باید مبارزه وسی. ځکه خلک ډېره هدا پورې نه غواړي چې په خپله تحقیق وکړي. تاسو پوهیږئ افغانان عموما لوست کوي او عموما غواړي چې په یوه هیډلاین یا یوه سرخط باندې په ټولو شانو ځان خبر کړي. حال دا چې دا ناممکنه ده. یعنی موږ د خلکو سره هم پرابلم لرو او د حکومت سره هم.
مننه مننه فقیر صاحب. مینا اکبری خبریال هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکبری، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه نوې لارښوونې چې په سیاسي بحثونو کې باید په آزاده بڼه نه وي او میلمانه هم مشخص میلمانه خبرونو ته دعوت شي، دا به د بیان په آزادۍ څه تاثیر وکړي؟ تاسو د یوې خبریال په صفت باندې څه وایست؟
واقعیا کله چې مونږ له دې څخه خبر شو د طالبانو د نوي وضع شوی او یا قوانینو څخه پر رسنۍ باندې، نو دا واقعا تاسو زیاده دوی د بیان پر ازادۍ باندې نیوکې کوي، د بیان د ازادۍ مخنیوي کوي. یو رسنۍ د دې حق لري، یو خبریال د دې حق لري چې هغه وکولای شي د بیان ازادۍ ولري، انفرادي هر کس د دې حق لري. نو دوی د یو هیواد واقدار خلق دی، د هیواد پر سر کوي، دوی حکومت کوي. خو په یو هیواد کې چې خلق د ازادۍ په بیان باندې بندیز ولګیږي، نو دا واقعا د تاسف ځای ده. زه خپله د یوې خبریالې په حیث د دې بالکل خلاف یم چې د طالبانو هغه یو مشخص لیست چې کوم ده، صرف هغه میلمانه هغه شنون کې کولای شي چې په بحثونو کې ګډون وکړي او نور کسان شي کولای. دا دوی ځکه داسې یو مشخص کسان راوخستل چې دوی د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ولګي، خلک دې هغه خبر نه شي چې دننه په هیواد کې د دوی ترمنځ یعنی جریان لري او دوی چې څه کوي. دا زیات
مننه. طالبانو په چوند درې کلنې واکمنۍ کې لپایل هم ځینې بندیزونه لګولې وو. البته کله چې دوی کابل ونیو، دوه درې ورځې وروسته د دوی بیان صاحب غلام مجاهد په یو خبری کانفرنس کې برخه واخیستل او په هغه وخت کې وویل چې د کلتوري ارزښتونو او اسلامي چوکاټ په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن یو. خو وروسته بیا ځینې بندیزونه دوی ولګول، مثلا په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځینه خبریالانو ته ځواب ورکړ، او وروسته چې بیا کله یو شمېر نجونو مظاهرې کولې، د دغو مظاهرو د راپورونو او د دغو د تصویرونو د اخیستو مخالفت یې وکړ. لیکن ځینې نور کارونه هم وکړل، مثلا په ویل چې خلک باید د رسنیو له لارې توهین نشي. پاتون صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، یعنی البته د خلکو د توهین مسله هم کله ناکله په رسنیو کې په افغانستان کې په یو ډول یادېده، څه فکر کوي که چیرته تاسو یو پرتله وکړئ د جمهوریت د وخت او د طالبانو د وخت، په هغه وخت کې د رسنیو نقص څه کوي، څه اشاره وکړي چې ځینې آزادي هغه وخت هم تر پښو لاندې کېدې؟ پاتون صاحب نصر اورو؟
بله مهرباني،
ستاسو غږ ما سم وانه ورې. ما دا ویل چې طالبان چې کله په پیل کې راغلل، که څه هم په کابل نیولو وروسته د دوی ویان صبیح الله مجاهد دا خبره وکړه چې د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په صورت او اسلامي اصولو او شریعت ته د درناوي په صورت د بیان ازادي په افغانستان کې شته او وي به، لیکن څو وخت وروسته بیا دوی په ملي راډیو تلویزیون کې شزینه خبریالان له ملي راډیو تلویزیون ځواب کړي، یو څو وخت وروسته چې بیا شزینه فعالانو مظاهرې کولې، د هغو مظاهرو د راپورونو سره مخالفت وکړ چې دا به څوک نه خبروي، لیکن وروسته ځینې نور شیان هم زیات کړل، مثلا ویل چې په رسنیو کې باید د ملي شخصیتونو توهین ونه شي، یعنی دا هم یو موضوع. مهم ملک چرته تاسو د جمهوریت د وخت د بیان د ازادي د نقص او د اوست وخت د نقص یو لنډه پرتله وکي تاسو څه وایست؟
کچرته پرتله کیږي نو جمهوریت ته رجوع کیږي، خو په جمهوریت کې د بیان پر ازادۍ باندې هیڅ محدودیت نه و، که څه هم و هغه داسې څه نه و چې هغه د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ډول ګام ووسي. هلته ملي پولې معلومې وي که د حکومت له لوري ځینې توصیې کېدلې چې مثلا هغه څه چې زموږ ملي مسایل دي باید احتیاط پکې وشي چې نورو ته یې ګټه رسیږي. زه نه غواړم هغه څه دلته ووایم، مثلا د دوو هیوادونو تر ځینې مسایل دي چې د یو هیواد ملي ګټې په پام کې دلته نیول کېدای شي او د خپل هیواد ګټو ته په کتو سره ممکن په ځینو برخو کې رسنۍ ته نه اجتناب وکړي. داسې څه په ښکاره شکل نه و، ولې په خوپې شکل باندې و، اما د دوی په راتګ سره موږ داسې نه شو ویلی چې دوی په ځینو برخو کې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګول، بلکې دلته ویلی شو چې دوی په کلي شکل ته په افغانستان کې رسنۍ زنده کړي. په افغانستان کې تاسو اوس رسنیو ته که وګورئ هغه سینې دا منم چې رسنۍ شتون لري، فزیکلی شتون لري په افغانستان کې، اوس هم ځینې رسنۍ فعالې دي، خو ولې کیفي لحاظ باندې د دوی پروګرامونه تر ډیره د دوی تر تاثیر لاندې دي، د سیاسي بحثونه که اوس هم پکې ملمانه کینی، دا ویره ورسره موجوده ده چې ځکه دلته څه وایم د پروګرام د باندې ما سره څه کېدای شي. دا هر څه دوی لوړاندې په ذهن کې وخت چې یو څوک دومره تر فشار لاندې موجود وي چې په باس کې کینی او په باس باندې د فکر ترڅنګ په دې هم فکر کوي چې د لباس نه د باندې او ما سره څه کېږي. دا په خپل د جمهوریت سره د پرتلی یو برخه ده چې په جمهوریت کې داسې نه و دلته شته دی. په جمهوریت کې ته په ټلویزیون کې په رسنۍ کې په خلاص غږ غږېدلی شي، تا حتی ولسمشر ته ستغې خبرې ستغې نیوکه کولی شو، ده مخامخ دې ولسمشر ته ویلی شو چې دا کار د سم دی، دا کار د ناسم دی، دا کار د وطن په تاوان دی، دا کار د تا چې وکړو زما په نظر د ملي ګټو په زیان دی، دا کار باید ونه شي. اما دلته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، له اوایلو نه دوی ته خلکو ته پولې وټاکلې، زما د ملي اجتماع شخصیتونه سپکاوی به نه کوي. کوم شخصیتونه؟ آیا ستا دغه شخصیتونه چې تا ته معتبر دي ولس ته معتبر دي که نه دي؟ آیا دا سر په کل کې ولس منلی که نه؟ ستا محدودیتونه د ملي شخصیتونه نه دي، ستا محدودیتونه مطلق د خپلې ډلې د مشرانو دي چې زما مشران ته به سپکاوی نه کوي. څوک سپکاوی په ټلویزیون کې څوک نه سپکاوی نه کوي، ولې انتقاد کوي؟ دلته د انتقاد ژبه بنده شوله، دلته د د د د د انت د د پیشنهاد ژبه بنده شوله، دلته هر څه ډول پر کنټرول لاندې راغله. موږ دا نه شو ویلی چې موږ باید دلته یو ډول په وسنی رژیم کې په وسنی اداره کې محدودیتونه له تیر دورې سره د یو محدودیت د یو بندې سره
آزادو. بله مننه پاتون صاحب، تاسو د انتقاد او پیشنهاد د بندېدو خبره وکړه. حسرت صاحب، که چېرته په یو ټولنه کې انتقاد او پیشنهاد بند شي، نتیجه ستاسو په باور څه ده؟
توتالیتر هیوادونه اس وخت نه غواړي چې ورباندې انتقاد وشي، او دوی اوس هم په دې لټه کې دي چې زه بیا وار وار وایم چې دوی په دې لټه کې دي چې د یو څو کورنۍ رسنۍ چې پای دام بند کړي. متاسفانه دا د راتلونکي لپاره یو بد خبر ده که چېرته انتقاد بند کړي، او انتقاد چنیوی پرمختګ نشته، انتقاد چنیوی نو څوک ورته وایي چې د ښځو او د نجونو ښوونځی خلاص کړي، نو څوک ورته نشته. نو او زه دنه هم معلومات لرم چې دوی دویم اقدام دا به وي چې د ټولنیز رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي هغه مور بند کړي، لکه فیسبوک، ټویټر او نور ایکس دا شیان بند کړي، او دوی دا غواړي. متاسفانه دا د دوی په اجنډا کې ده. که ستاسو په یاد وي په شپږ میاشتې وروسته چې طالبان افغانستان ته دننه شو، شپږ میاشتې وروسته دوی یو مسوده خپره شو چې دوی وایي چې دا زموږ مسوده نه ده. د هغوی په مسوده کې تاسو هغه مسوده وګورئ، په هغه مسوده کې لیکل شوي دي چې رسنۍ او بعضې مسایل هغه مغرض رسنۍ لکه جاسوس غوندې چې کار کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې خبریالي رسنۍ او نور مسایل چې دي د خلکو لپاره او د ټولنیز لپاره کار کوي دا زموږ لپاره جاسوسي ده او دا به بند کړو. متاسفانه دا د دوی اصول ده، دا د دوی مرامنامه ده، دا د دوی مسوده ده، دوی هم داسې غواړي. کدای دا ما ولري او زه په دې وایم چې خبر طالبان یو 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 کاذب غرور پیدا کړی دوی چې مونږ امریکا ماته کړه، شپږ څلوېښت هیوادونه ماته کړي او مونږ اوس هر څه چې وکړو کولی شو. متاسفانه غبرګون هم دا ده چې د نړیوال غبرګون دا ده چې په هره اونۍ کې یا په هره دوه هفته کې ورته په څلوېښت میلیونه ډالر ورته لیږي، چې دوی فکر کوي چې داسې کوم آدرس نشته چې په دوی باندې فشارونه راوړي تر څو چې دوی خپل دغه فشارونه بند کی.
البته فشارونه په دوی باندې اسره فشارونه شته، نړیوال فشارونه. د افغانستان پیسې کنګل شوې دي، د افغانستان حکومت د لویدیز د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو چارواکي سفرونه نشي کولای او یې ډیر یا محدود کوي، نو فشارونه خو په خپل ځای دي. لیکن آیا فشارونه
نو دا سره کوم فشارونه دي چې 13 ونی سرارالدین حقانی شارجه کې وو، دا کوم فشار ده؟
نه خدا په هټه پاخه پیغه سفر کې یو اجازه اخیسته و بیا سفر کړی و، دا په خپل یو فشار
دی. دا فشار نه دنو په دې معنی چې حق لري چې باید سفر وکړي. نو تاسو چې حق لري چې سفر وکړي کولای شئ. نو 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 هغه هشت دی، هغه سفر کوي، هغه خپل تداوی په نور هیوادونو کې کوي، د اغوی د روغتیا وزارت موین حالان ترازی
سیاسی چارو رکتون کی فقیری صاحب نظر واخلم. فقیری صاحب څنګه فشارونه کېدای شي چې دغه ستونزې چې په افغانستان کې شته او په افغانستان کې ورسته تر بلې ځینې ستونزې زیاتېږي د دې مخه ونیول شي؟ نړیوال باید څه وکړي؟ آیا افغانان نړیوالو ته انتظار شي چې نړیوال به دغه وضعیت سموي او کنه؟ دوی په خپل هم باید څه وکړي؟
ستاسو د آخري خبرې سره زه بیخي هم نوایم هم نظر یم. زه فکر کوم چې دا بوج دغه مسؤلیت زموږ پروژو دی، د افغانانو پروژو دی. موږ افغانان باید نور ته کښېننو، موږ دغه تجربه لرو چې خارجان زموږ سره زموږ هر مشکل نسي حلولی. البته کومک کولی سي په دې کې سړی باید ونوای په ځینو ساحو کې کومک کولی سي، مګر اصلي بوج اصلي مسؤلیت زموږ دی او موږ باید هر ډول چې و خپل خلکو ته دغه آگاهي ورورسو چې دوی بے وس نه دي. یعنی دغه حاکمان عموما مشتوای چې ولس بے وس دي، هیڅ نس کولای، د هیڅ په واسه نه ده پوره، بس پر دغه حالت شکر او بس دغه ناشکری دي نه کوي. دغه سی یو مسج، یو پیغام مشترکول کیږي چې تاسو کمزور است. زموږ د افغانانو یا هغه روشن فکرانو منورینو دا وظیفه ده چې خلکو ته دغه وایي چې د خلکو زور د خدای زور دی، دوی قدرت لري. که چیرې دوی پر یو موضوع باندې تمرکز وکړي، پر یو څو محورونو باندې راټول شي، حکومتونه نسي کولای چې د دوی ټول حقوق پایمال کړي، حکومتونه نسي کولای چې پر دوی باندې هر څه تحمیل کړي ویتپي. لهذا یعنی دا په خلکو ډیر تعلق لري چې موږ په خپلو خلکو کې دغه سی یو آگاهي پیدا کړو چې دوی قدرت لري، دوی زور لري. یعنی په ځینو وختو کې دا شی نه کامیاب کېږي. موږ ولیدل په ایران کې څو ځله مظاهرې شوې دي، په میاشتو میاشتو وسولې، مګر بل اخر خفاس ولی مگر په زمان کې بیا ګورو چې په بنگلاديش کې شیخ حسینا د خلکو د مظاهرو د د محصلینو د اعتراضونو په نتیجه کې قدرت د لاسه ورکې نوې حکومت راغی یو نوی سبا شروع شو یو نوی پړاو شروع شو یعنی موږ باید خپلو خلکو ته دغه پیغام ورسوو چې دوی قدرت لري دوی د قدرت خاوندان دي دوی بې وسه نه دي او که چیرې دوی سره متحد سي لاس سره ورکې
بیان آزادی موضوع لرم حق افغانان چې د طالبانو سره یو ځای نه دي او تعلیم یافته قشر ده روشن فکر ده او دوی له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي فکر نه کوي چې د دوی ټوله انرژي په خپلو منځونو کې په اختلافونو باندې تر اختلافونو راڅرخي نو څنګه کېدای شي چې هغه کسان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي هغوی څه اقدام وکړي او یا څه هڅه وکړي او یا طالبانو ته ووایي چې دا حق مې راکړي څرنګه تاسو څه نظر لري
زه د دې سره هم نظر یم چې دا افغانانو یا ټول افغانان په هر ځای کې یو موږ که دا دننه یو که بهر یو موږ په مشکل نفاق دی موږ کې اتحاد نشته موږ پر ډیرو کوچنیو مسایلو باندې راڅرخو پر فرعي مسایلو باندې اختلاف لرو هغه لوی عمده مسایل چې دي چې موږ سره متحدوي موږ ټول پر هغه باندې عقیده لرو موږ پر هغه باندې حرکت نه کوو پر هغه باندې نه راڅرخو بلکې موږ کوشش کوو چې خپل هغه منفي ټکي چې فرعي دي پر هغوی باندې تمرکز وکړو پر هغوی اصرار موږ باید دغه یو 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 نوی فکری ذهني کار دی چې باید موږ دې سره مبارزه وکړو چې دغه منفیګرایي د منځه وباسو او پر عمده ټکو باندې دغه اتحاد سره وکړو او هغه اصلي مسایل چې دي چې زموږ د ټولو پر هغوی باندې امانه ده ټولو پر هغوی باندې وحدت لرو پر هغه باندې راټول شو یعنی په دې کې شک نشته چې د بهر افغانان او د دننه افغانان چندان فرق نسل لري هغه نفاق چې په دننه کې دي هغه بهر هم دي او په بهر کې دغه تاسول ډېری باسواده خلک دي متاسفانه دغه باسواده چې باید د اتحاد په مزیت پیدا لای د اتحاد په قدر پیدا لای هغوی هم په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې یو
مننه بیرته که د بیان آزادی ته مخه کړو آغلی اکبری د بیان د ازادي په برخه کې لکه څنګه چې دغه محدودیتونه لګیدلې دي او ویل شوی دي چې یو لست هم خپور شوی دی له دې لست تاسو هم خبر شوی یاست
بالکل هو زه له دې لست خبر شوی ما وکړو متاسفانه دوی هغه کسان په دې لست کې راوستلي چې د دوی خپل هغه کسان دي چې دوی لا بيګري کوي حتی د تیر حکومت ځینې متاسفانه وایم چې ځینې سیاستمداران ول ځینې شنونکي ول چې هغوی په دې لست کې دي چې هغوی به هم داسې څه وایي هغه هم ځکه چې هغه پردي تر شا خبرې دي هغه حق لري هغه مسایلو باندې خبرې وکړي چې د طالبانو په ګټه باندې وي ولو چې په دروغ هم وي نو ته به اوسني مسایل چې کوم د دوی د شنونکو لخوا نه ویل کېږي د دوی د هغه چارواکو لخوا څخه ویل کېږي هغه که د سلو فیصدو نه راشو که لس فیصده دوی رښتیا وایي نور ټول هغه ناسم معلومات دي متاسفانه اوس ګورئ د بیان ازادي په ټولو هیوادونو کې شته اوس که موږ دې ته راشو چې دوی وایي نه موږ اسلامي نظام را جوړ کړی ده اسلامي نظام خو عربستان هم د نور هیوادونو هم د ښځې په آزاده توګه کار کوي د بیان ازادي ده انفرادي اچا د حق ورکول شوی ده رسنوي ته حق ورکول شوی ده نو ستاسو د اسلامیت د عربستان او د هغه اسلامي هیوادونو سره څه داسې توپیر لري چې تاسو دومره شیخان جوړ شوي د چا خبره چې انجلۍ حق نه لري تعلیم وکړي مکتبونه دروازې بندې ښځه حق نه لري چې دندې ته لاړ شي د یو ځوان یو پیغله حق نه لري چې د بیان ازادي ولري هغه خپل غږ اوچت کړي اوس په تیر حکومت کې کومه غني طرح شو په ټلویزیونونو کې داسې د عامه پوهاوي لپاره داسې پروګرامونه خپرونې وي چې هغه به د اګینس به د کلي خلک ول ټول ملت به وو چې هغوی په ځینې طبي معلوماتو په ډېرو نورو معلوماتو باندې خبر نه ول خو د دې پروګرامونو له لارې هغو ته دا معلومات ورکول کېدل هغوی په خپلو حقونه پوهېدل خو لیکن متاسفانه اوس مهال نه هغه پروګرامونه شته نه هغه حقوق شته نه د بیان ازادي شته زموږ غږ په طالبانو په اوسني حکومت داده یو ملت بغیر له حکومت نشي کولی خو یو حکومت هیڅکله بغیر له ملت نشي کولی تاسو ملت ته ارزښت ورکړئ چې ملت تاسو ته ارزښت درکړي اوس چې دوی ویلي هیڅوک حق نه لري چې زموږ دغه چارواکو ته یا زموږ کوم کسانو ته بدرد څه ووایي هیڅکله هم یو فهمیده کس یو پوه کس و یو لوړ پوړې چارواک څه چې د عمر لحاظ هم که موږ وګورو یا د پوهې لحاظ هېڅکله څوک چاته د دې حق نه لري چې بدرد ووایي. اوس متاسفانه بدبختي سره دوی د بدرد ویلو د انتقاد او د وړاندیز پیش لحاظ د دې توپیر هم په دوی کې نشته، دوی توپیر نشي کولی. اوس که زه کینم په آزاده توګه باندې خپل نظر شریکوم، یو انتقاد کوم په حکومت باندې، دا خو بدرد نه شو، دا خو انتقاد ده، د بیان ازادي ده چې باید مونږ یې ولرو.
آغلی اکبری، تاسو مهمه مسله یاد کړه، په دې برخه به وړاندې هم د نورو میلمنو نظر هم واخلم، خو حسرت صاحب را سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې نیم ساعت به را سره وي، نو له دوی کده پوښتنه وکړم، حسرت صاحب ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې څه باید وشي چې دغه ستونزې یو څه راکمې شي او د بیان ازادي افغانان ترلاسه کړي؟
زه وایم اول خو دا بل میلمه ویل چې حکومتونه نشي کولی، متاسفانه طالبان داسې یو حکومت نه ده چې ورباندې مور نه توقع وکړو. زه په ځوانانو غږ کوم، لکه د عرب پسرلي غوندې چې هغه حال دا چې ښه نه و، خو مونږ کولی شو چې ټولنیز رسنیونه د بیان ازادي مخه ډب نه کړو او د هغې نه استفاده وکړو، او خپل بیان ازادي یوازې رسنۍ نه دي، بیان ازادي ټاکنه ده، بیان ازادي دموکراتیک غږ ده چې باید مونږ وباسو. بیان ازادي د ښوونځیو د مکتبونو د خلاصون غږ ده چې باید خلاص شي. دا د ټولو دنده ده چې باید شروع کړو، هغه افغانان چې په بهر کې دي او هغه افغانان چې په کور دننه دي. زه وایم که چېرته له ټیک ټاک او د نورو دغه ټولنیزو رسنیو نه ناوړه ګټه اخلو، د هغې نه کولی شو چې په ښه پیامونو مونږ په طالبانو باندې فشار راوړو، تر څو دغه مسایل چې دوی ورته ژمن دي او غواړي چې دا کارونه بند کړي، دا کار باید ونه کړي. زما هیله دا ده، ما هڅه شروع کړی او د نور ځوانان نه هم زما هیله دا ده چې شروع یې کړي. کچیرته یو فیسبوک لري، هم دغه فیسبوک نه استفاده وکړي، که ټیک ټاک لري له ټیک ټاک نه شروع کړي، که نورو ټولنیز رسنیو له دنه پیل وکړي. کچیرته مونږ له یو نه سل شو، سلو نه په سلهاو شو، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت بیا د خلکو زور د خدای زور ده، نو مونږ به نتیجه ورنخلو.
مننه حسرت صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډیره مننه.
پاسون صاحب، مخکې آغلی اکبری دې ته اشاره وکړله چې په کابل کې واکمن طالبان د انتقاد او د وړاندیز او د بدو ردو د ویلو تفکیک نه کوي، څنګه کېدی شي چې په دغه خبره باندې چارواکي پوه شي؟
د یو لوی شهر یو بیت وایم چې تاسې د ګلو سپارښتنه هغه چاته کوئ چې سجره یې د نصب سپیره خزان ته رسي. نو په دې باندې لومړی بخښنه غواړم چې چاته داسې بلګم ښکاره نه شم. زه دې ډلې دې واکمنۍ ته او دې نظام ته هیڅ پیشنهاد نه لرم، زه دوی ته هیڅ وړاندیز نه لرم، ځکه چې دوی په یوه برخه کې هم نه وړاندیز ته پدر نه قایل دي، نه د چا خبره مني، نه د خلکو، حتی د خلکو خه مشوره دوی ته د دوی په وړاندې انتقاد او د دوی د حکومت د دوی د واکمنۍ ننګونه ګڼل کېدای شي ګڼي. نو دوی نه پیشنهاد ته په درناوي قایل دي، نه نظر ته په درناوي قایل دي، هر څه چې کوي له خپل ادرسه کوي، له خپل فکر کوي او له خپل مغز کوي. د دوی په مغز کې د نور خلکو د فکر پیشکاری کول، د نور خلکو مثبت نظریه ورکول، دا دوی ته یو ډول کفر ښکاري. دوی ته خپل نظریه تر هر څه پورته، تر هر څه بالا ښکاري. نو داسې یو ډلې ته، داسې یو 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 فکر ته د روشن فکرۍ خبره کول، د پرمختګ خبره کول، د
ټولنې حلاره تاسو څه ښکاري؟
حلاره هم دا ده، حلاره هم دا ده چې په کور دننه خو څوک د غږ کولو جرات نه شي کولی. که څوک غږ کوي نو شکنجه کېږي، بیا به کېږي. حتی زه داسې معلومات لرم چې چا په رسنیو کې یا په خواله رسنیو کې د دوی په وړاندې انتقادي پوسټونه کړي، د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه شوي، پلار، رور، ماما، تر کاکا پورې راوستل شوي دي او بندیان شوي، شکنجه شوي دي. حلاره هم دا ده چې له نړیوالو سره باید خبرې وشي، له افغانستانه بهر چې که مطبوعاتی فعالان دي، که سیاسی فعالان دي، که د ټولنیز فعالان دي، یا نور بیلابیل ادرسونه شته، دوی ټول باید په یو وخت په یو غږ د افغانستان د بقا، د افغانستان د ولس د غږ د خاموشۍ د مخنیوي لپاره باید غږ پورته کړي. په دې خلکو باندې په کور دننه نظر تاثیر نه کوي، ځکه چې ورځ تر بلې دوی ورته پولی ټاکي. نن یې په ټلویزیون کې هغه د خپل د خبرو کولو لپاره هم لسونه درته ښکاره کړل. نو په داسې یو حالت کې ته څنګه کولی شي دوی ته هلته مشوره ورکړي؟ دوی ته مشوره ورکول په ځان باندې هلته عریضه کول دي. خلاره همدار چې له افغانستانه بهر چې بیلابیل ادرسونه دي، کاغذ بشري سازمانونه دي، کاغذ ملګرو ملتونو ادرسونه دي، کاغذ د افغانستان په قضایاو کې دخیل ګاونډیان دي یا په د سیمې سرچینې دي، په دې ټولو باندې باید فشار راوړل شي. په دې ټولو باندې داسې یو فشار راوړل شي چې بالاخره د افغانستان د مظلوم ولس، د مظلومو خلکو غږ یو ځای ونیسي. په کور دننه هیڅ نتیجه نه ورکوي. په کور دننه ځکه دوی مشورې نتیجه او نظر ته هیڅ درناوی نه لري. حل لارې همداره چې افغانستان بهر باید په ډېرو ادرسونو تمرکز وشي.
مننه پاسون صاحب. فقیری صاحب، که چېرته تاسو له پاسون صاحب سره هم نظر یاستئ چې له افغانستان بهر باید یو انسجام رامنځته شي، آیا ممکنه ده تاسو ورته خوشبینی یاست؟
اول خوب زه د پاسون صاحب د نیمو خبرو سره موافق یم، د نیمو سره نه یم. هغه په دې معنی چې بل یو په بهر او دننه باید لاسونه سره ورکړي، تر څو پورې چې په دننه کې یو درست حرکت ایجاد نسی د بهر خلک چندان موثر نه واقع کیږي. یعنی دا په ټولو هر چا چې د مبارزاتو تاریخ کتلی په دې پوهیږي چې اصلي هغه سټه، اصلي ریښې په دننه کې دي، او هغه خلک دي. د خلک باید سره منسجم سي، او هغوی ته باید د لومړیتوب حق هم ورکړل سي، ځکه هغوی هلته ژوند کوي. موږ هغه خلک چې بهر دي، هغوی کولای سي چې د کومکي ممت په شکل سره تبارز وکړي، د دننه سره کومک وکړي، د دننه آواز بهر منعکس کړي، منابع ورته ایجاد کړي. یعنی داسې، مګر دغه شی باید داسې د دواړو خواو څخه وسی. یعنی داسې نه څه کېدلای چې یوازې په بهر کې موږ لوی سازمانونه ولرو او په دننه کې دا شی نه وي موجود، تر څو پورې چې په دننه کې پر طالبانو باندې فشار وارد نه سي، پر هر رژیم باندې چې دي، یعنی تر څو پورې چې دننه هلته په خپله په خلکو کې پر
فقیری صاحب وبخښئ ساس خبر نیسم، تاسو د فشار خبره کوي، څرنګه فشار وارد شي؟
یعنی ګورو موږ په ټول جهان کې چې خلک خصوصا محصلین تحصیل کرده، خلک د اعتراضونو د لارې، د میټینګونو د لارې، د مظاهرو د لارې پر خپل حکومت باندې فشار اچوي. بیا هم وایم دغه د ایران مثال زموږ مخته پروت دی، د بنګلاديش غې زموږ مخته پروت دی، د سریلانکا غې زموږ مخته پروت دی، او خود د پاکستان غې، یعنی د خپل پښتون ژغورنې غورځنګ په خپل دا زموږ مخته پروت دی. تا موږ هغه وخت کولای سو چې خپل اهداف ته ورسیږو چې په دننه کې حرکت ایجاد شي، دننه خلک سره راغونډ سي، او دننه هلته پر حکومت باندې فشار واچول سي، د میټینګونو د لارې، د بحثونو د لارې، د اعتراضونو د لارې، د محصلینو، یعنی محصلین کولای سي په دې برخه کې ډېر اساسي رول ولوبوي، او په ټولو ځایونو کې لوبولی دي. دغه درې څلور مثال چې ما ورکړل هغه مخکښ قوه محصلین دي. موږ باید خپلو خلکو ته، خپلو محصلینو ته، ځوانانو ته دغه انګیزه، دغه آگاهي ورکړو چې دوی قدرت لري، دوی د توان خاوندان دي، دوی کولای سي چې پر حکومت باندې فشار واچوي، او د دوی چپ پاتې کېدل، د ملت چپ پاتې کېدل دي، دا د آینده لپاره هم ډېر زیات زیان رسوي. یعنی داسې مختلف لارې شته چې موږ کولای سو پر حکومت باندې له دننه او بهر څخه فشار واچو. دا دواړه باید سره ګډ وي، دا دواړه باید مشترکاً کار وکړي.
مننه فقیری صاحب. آغلی اکبری، بیرته د بیان د ازادي موضوع ته راوګرځم، که چیرته په یو سیاسي بحث کې یا یو په دغسې یو بحث کې لکه دغه اوس چې له ازادي راډیو اوریدونکي هم اوري او د فیسبوک له لارې هم ځینې کسان ګوري، که په دې کې میلمانه مشخص وي، مثلا د تاسو چې په دې خبرونه کې برخه اخیستی ده ورلمخه د ازادي راډیو په لیست کې یاسي چې د دې پروګرام لپاره به دا راغواړم او دا د ازادي راډیو په ګټه خبرې کوي، په دې بحث کې به څه خوند پاتې شي او په اوریدونکو او په لیدونکو باندې به تاثیر څه وي ستاسو په نظر؟
لدی چې دی پوښتنې د ځواب ورکړم زه غواړم یو څه ووایم. ښاغلي فقیري یو څه ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دننه په افغانستان کې وي لکه زده کړیالان شو د محصلین او تر څنګ ځینې نور کسان چې مهم رول لوبولی شي که دوی له دننه افغانستان څخه غږ اوچت کړي دی له ریون له لارې د خپلې رسنیو له طریق نه چې دننه داسې روان ده تر څو چې وکولی شي هغه کسان بهر له هېوادونو دي د دوی سره همکاري وکړي د دې غږ په جګولو کې. متاسفانه فقیري صاحب اوس خو داسې یو حکومت ده چې د بیان ازادي چې په یو حکومت کې نه وي په تعلیم باندې بندیز لګېدلی وي څه پاتې ده چې یو څو کال د لاریون وکړي نو هغه بیچارهګان خو ټول جیل ته بیا زندان کوي که اوس مونږ دا وایي چې هغه که زندان ته بوځي داسې څوک شته چې د هغوی غږ واوري. متاسفانه داسې څوک نشته. اوس په ولایتونو کې په کابل کې مونږ او تاسو ټول وکتو د مېرمنو له خوا نه د ځوانانو له خوا څخه ډېر لاریونونه وشول دا چې دا ظلم زیاتی ده او دا حال ده او دا حال خو متاسفانه هغه ټول ووهل شول وټکول شول حتی کورنۍ تر اوسه پورې په زندانونو کې پراته دي خو چا یې غږ وانه اورېدو. نو مونږ باید داسې یو د حل لاره پیدا کړو چې ځوانان بالکل باید دننه له افغانستان څخه غږ اوچت شي خو باید یو بله تګلاره باندې کار وشي چې زموږ په ذهن کې وي باید ورته ووایي خو نه دا چې لاریون وشي ځکه چې د هغو ژوند لا د خطر سره مخامخ کېږي لکه شوی چې ده. راوشم پوښتنې ته. متاسفانه کله چې په یو رسنۍ کې په دې باندې بندیز ولګول شي چې دا مېلمانه دي وي دا دې نه وي مطلب طرف واقع شي نو دا خو معلومه خبره ده چې ته به څومره د دې یو رسنۍ یا د یو ډلې یا د یو حکومت په ګټه باندې خبرې وکړې دا خو خلکو ته لکه یوه هنداره له ورایه ښکاري چې دا بار بار میلمه کېږي طبعا چې خبرې چې کوم کوي دا د ډلې یا د حکومت یا د دې رسنۍ په فائدې باندې کوي. نو دلته اعتبار هم د ولس ختمیږي لکه اوس چې ختم ده نو په رسنیو کې هم خوند نشته ده چې یو رسنۍ طرف واقع شي میلمه طرف واقع شي. زه خو وایم اوس مهال چې په افغانستان کومې رسنۍ فعال دي دا چې ټول د حکومت په ګټه باندې خبرې کوي او بیچاره ګان د دې حق نه لري چې دوی واقعیت وایي د دې نه چې بند شي ښه ده. نو دته د ملت ته د دې رسنۍ ګټه څه شوه چې دا رسنۍ حقایق ونه وایي هغه څه چې رښتیا دي دا طرف واقع شي یعنی څه د دې نه چې بند شي دا خو به ډېر ښه وي د دې په ځای چې د ملت په سترګو کې دوی خاوره شیندي او دروغ ورته وایي.
مننه آغلی اکبری. همدا پوښتنه بل پاتون صاحب څخه وکړم. پاتون صاحب څنګه دا آغلی اکبری د دې خبرې په جواب کې تاسو څه وایئ چې دا وایي تر دې رسنیو نه رسنی بهتر دي؟ پاتون صاحب دا دوی سره مو رابطه قطع شوې ده فکر کوم. فقیری صاحب که ستاسو نظر واخلم څنګه یعنی آیا همدا بهتره ده لکه څنګه چې آغلی اکبری وایي چې تر دې رسنیو نه رسنی بهتره دي؟
بیا هم زه فکر کوم رسنی ډېر مهم رول لري او باید موجود وي خصوصا هغه چې نن ورځ په خارج کې لکه تاسو امریکا ژغ بی بی سي او دا هم عمده رول لوبولی سي چې په بحثونو کې ولوبوي او بحثونه باید ډېر سي باید هغه خلک راوغوښتل سي چې هغوی یعنی د مختلفو نظرونو خاوندان وي. په دې برخه کې زه فکر کوم چې هغه مطبوعات چې په خارج کې دي هغه لوی مرکزونه افغاني مرکزونه چې په خارج کې دي هغوی عمده رول لوبولی سي او باید هم ولوبوي په دې برخه کې. هغه شی چې په دننه کې نسته یعنی هغه آزاد بحثونه چې هلته نسته هغه کېدلی سي چې د خارج څخه منظم سي او خلکو ته بیرته ورکړل سي او خلک یې اوري یعنی واقعا هم خلک په ډېر خوشي سره اوري ډېر خلک غواړي چې نوي نظریات واوري خلک غواړي چې د نوي نظریاتو سره آشنا سي. نو لهذا یعنی هغه کمبودی چې دننه ده هغه کېدلی سي چې دغه سي ډکه سي مګر دا چې بندې سي زه فکر نه کوم د تلو نه وي. زه عموما زه اورم زه ورځم هلته عموما مېلمه یم د یو مبصر په شکه یعنی تر حده پورې ازادي لري. هغه
فقیري صاحب مهم موضوع ته مو اشاره وکړه څرنګه په دې لیست کې ستاسو نوم شته او که نشته؟
زبن سویم تر ډیره هدا پوری یعنی زما وخت لرسوی دی زما سره ډیر مصاحبه هغه سې نه کیږي لکه په خواچ کېدلې تر ډیره هدا پوری محدودیتونه دي او هغه تر ته ویل سوی هم دي د هغه خاصه چکردوی باندې محدودیتونه دي او زه باید خپل کلمات او خپل خلای سره په احتیاط وکم او زه هم کوشش کوم یعنی زه نه غواړم چې ژورنالیست زما په خاطر در شکنجه لاندې سي یا در جبل لاندې سي او زه په هیڅ وجه نه د دې طرفدار نه یم او زه ډیر کوشش کوم چې هغه ټول مسولیت خپل ځان ته راجع کړم. یعنی موږ کولای شو چې د مختلفو لارو څخه خپل نظریات وایو، مګر تر اوسه پورې ما غواړم، مګر هغه د پخوا په شکل سره نه یم. او راته ویل سوي هم دي چې دا محدودیتونه او کموالی دي په دې خاطر دي چې طالبان ورته ویلي دي چې دا سړی ډېر مړ.
مننه مننه فقیر صاحب. پاسون صاحب څنګه اوس سره اورو؟ مخکې دا پوښتنه وله چې آغلی اکبری دا خبره وکړله چې تر دې رسنیو چې سانسوروي یې څوک، تر دې خو نه رسنۍ بهتره دي. نو دا خو به ځان پې زیاته کړم که چېرته واقعا یوه رسنۍ خلکو ته خدمت نشي کولی او د خلکو آسان نشي رڼولی، نو هغه لګښت یعنی څه؟ ستاسو څه نظر دی؟ پاسون صاحب ټلیفون هغه مایک هم آف دی، ستاسو مایک روشانه نه دی پاسون صاحب.
زه په دې نظر یم چې په کل کې د رسنیو د بندي دولو
له پاسون صاحب سره متاسفانه سم نه اورو. بیرته آغلی اکبری بیرته که تاسو ته راشم، تاسو چې وایسئ چې تر دې رسنیو نه رسنۍ، لیکن په عیلي وخت کې لکه څرنګه چې فقیري صاحب اشاره ورته وکړله په ځینو بحثونو کې دوی برخه اخلي، څرنګه نو بهتره نه ده چې رسنۍ لا هم وي او ادامه پیدا کړي؟
متاسفانه که زه ووایم اوس هغه رسنۍ چې واقعیت نشو ویلی د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي، اوس رسنۍ فعالیت د څه لپاره کوي؟ د حقایقو لپاره. د بالخصوص که موږ نیوز برخې ته راشو، دوی د دې له خاطره فعالوي، پروګرامونه جوړوي، نیوز وړاندې کوي، تر څو چې هغه حقایق، هغه پیښې چې په یو هیواد کې کیږي، په یوه ټولنه په ساحه کې کیږي، دوی به دا رابرسیره کړي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه کار نن وشو، سبا وشو، فلانکي ورځ باندې وشو. نو کله چې دغه پیښې رامنځته کیږي او ولس نه ترې خبرېږي، دوی نه یو بل عکس ورکوي، یو بل بڼه ورکوي او خلکو ته یې وړاندې کوي دروغ په شکل باندې. نو د دې رسنۍ نه زه بیا په خپله خبره ولاړم، نه رسنۍ ښه ده. ها، د دې بدیل دا کېدلی شي، لکه امریکا غږ شو، د ازادي راډیو شوه، بی بی سي شوه، دا چې کوم دي دا د دې ډېر ښه بدیل کېدلی شي. هغه کسان د فقیر صاحب له نظر سره زه هم نظر یم، هغه کسان چې د هیچا طرفدار نه دي، هغه هر اړخیز معلومات وړاندې کوي، هر اړخیز نظریات شریکوي، هغه کسان باید په دې پروګرامونو کې راوغوښتل شي او بحثونه پرې وشي. د دوی د ډلې کسان دي هم پکې وي چې دوی هم خپل نظریات سره شریک کړي. موږ هم باید یو طرفه
قضاوت وکړو. تاسو ویل چې د دوی د ډلې کسان هم مثلا په د ازادي رډو په بحثونو کې اکثر د دوی کسان نه راځي، حاضر نه وي. د ازادي رډو خبریالان هم چې اوس د دنیا په مختلفو سیمو کې فعال دي، ډیر کله په خپلو راپورونو کې وایي چې په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د طالبانو د ویان یا د طالبانو د مسول کس نظر واخلو، بیا مو هڅه وکړه هغوی راسره په دې کې یعنی خپل نظر راسره شریک نه کړ. نو بیا هم دغه رسنۍ لکه ازادي راډیو که چیرته یوازې د هغو کسانو نظر راخلي چې هغوی انتقاد کوي او د جانب مقابل انتقاد نه وي، د دې رسنۍ به بیا دا رسنۍ به بیا خپل هدف ته څرنګه رسي؟
اوس ګوره، ازادي راډیو ته کسان شاس یو مثال ورکړو، دوی خپل هغه کوم وظیفه چې وه، دنده وه، د ژورنالیزم کوم اصول چې دي، دا په مراد کړل. په دې کې چې بیا دوی نه حاضرېږي، هغه د دوی خپل مسؤلیت ده، هغه د دوی خپل مسؤلیت. هغه یو خبره ده، وایي دروغ هیڅکله بنسټ نه لري. هغه څوک چې دروغ وایي نو هغه هیریږي. نو دوی که یو رسنۍ ته خپل دروغ وایي، بلې رسنۍ ته حتما هیریږي یا کوم څه، خو دا د دوی ګناه ده. دا بالکل کله چې دوی نه حاضرېږي، په دې صورت کې یو خبریال، یو رسنۍ حق لري د بلې ډلې نظر راواخلي. د دوی حاضر نه شو، دا خو د دوی ګناه ده.
مننه. پاتون صاحب بیا به تاسو سره شم، خدای دې وکړي چې دا رابطه سمشه بی که بیرته ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې څه باید وشي. یعنی آیا د آغلی اکبری خبره هغه رسنۍ چې د بیان ازادي نه لري هغوی دې تر دې بهتره ده چې فعالیت کوي، تر دې بهتره ده چې بندې شي، آیا دا حل لاره ده؟
نه، زه په دې نظر یم چې نه رسنیو شتون اړین دی په افغانستان کې. د رسنیو اوسنی وضعیت ته په کتو سره دا د افغانستان د لوی ستونزې یوه برخه ده، او په دې باور یم چې دا ستونزه حل لري. او بهر رانا پتیاری پس رانا حتمن شتون ممکن دی شي بهر تیاری پس رانا راځي اوس در رسنۍ په قربانی او تیار راغلی دا امید چې دا تیار در رسنۍ لکور لری شي او رسنۍ بیت لکه څنګه چې په خاوي په سیمه کې د بیان د ازادۍ یا په افغانستان کې در رسنۍ ازادي لډیرو مخکغه هوادونه بي ساري و په لوړه درجه کې و زه په دې امید یم په دې تمه یم هیلې به نه قطع کوو امیدونه به نه پرې کوو حتمن به ورځ رڼۍ راځي دغه ستونزه چې اوس رامنځته شوې ده دا هم د افغانستان د لویې غمیزې د افغانستان د لویې ستونزې یوه برخه ده او فشارونه به باید وارد شي له بېلابېلو لارو له هر ممکنه لارو وړاندې فقیري صاحب ویل چې تر څو چې په افغانستان کې دننه انسجام رامنځته نه شي له بهره نتیجه نه ورکړي نه زه په ډېرې بخښنې سره د ده له دغه نظر سره تر ډېره موافق نه یم ځکه چې په افغانستان کې اوس وضعیت هغه
مننه پاتون صاحب بیرته ساسو
د یو ډول د منښت وړ وي نړۍ سره یو ډول سیاسي تعامل ولري د افغانستان دولت اوس لور هم پر رسمیت پیژندل شوی نه دی دا ستونزې راپورته کول په کور دننه د شکنجو د ربړونې او د زورونې نه بله پایله نه لري اول دا هم نه وایم چې هلته زه د چا روحیت وژنم زه د چا د مبارزې فکر وژنم زه د چا د مبارزې لپاره د هڅو معنی وګرځم که ممکنه وي باید وشي خو تر ډېره تمه هم نشته او تر ډېره ملامتي هم په کور دننه نشته
مننه پاتوم صاحب فقیری صاحب تاسو څه وضاحت ورکول غواړئ په دې برخه کې
دوه خبرې په لنډ ډول سره یو خو زه دا وایم چې عموما دا د مبارزې لاره ده یعنې موږ تاسو ټول پوهیږو چې دا اسانه لاره نه ده په دې کړاوونه سته وهلو ټکول سته وژنې سته یوازې د بنګلدېش په هغې کې په یوه ورځ سل نفر محصلین ووژل شول مګر بالاخره کامیابه شوله پس پیجی دی ایران پیغی که شل زر نفر ایرانیان و آخوندان و بندیان کرد داغ محسا امینی پا مازله که تقریبا سو میاشه تظاهرات وصوله او تقریبا زر نفر ام ادام کرد مگر ایرانیان و داغ تسلیم سیوی نیدیه یعنی تسلیم نسوله مگر تروس پوری خلو مبارزه تا ادامه ورکی پا امریکی که چیزای ما پا امریکی که دا د جورج فلوید د وژنی په چې پولیس وو وژي تاسو به خبر استول تور ما هم په اعتراضونه کې برخه اخیسته ده په هغه کې 40 میلیون امریکایانو برخه واخیستل او یو کال مظاهره یو کال دوام وکړي یعنی دا کار داسې نه دی چې دستی باید وسی او په یو مظاهره ټوله کارونه ختمیږي او ټوله بس موږ ګلو ګلزار کیږي موږ خپل هدف ته رسیږو دا ډیر اوږده لاره ده ډیر د خطرونو سره دغه مخامخ لاره ده په دې کې قرباني سته په دې کې وال سته مګر ضروری ده یعنی دا ضروری کار دی چې خلک و دې ته آماده سي خلک د خپل حق اخیستلو لپاره آماده سي چمتو سي دغه پوهاوی ورکړي سي چې دوی به اطمینان کړهونه ویني مګر بل اخره کامیابی د دوی په برخه کیږي او دا سړی دغه مثالونه چې ما درته ویل د امریکا د ایران غي د بنگلاديش غي د سنور د خپل د سریلانکا غي د پاکستان غي د پښتون جمهوریت غورځنګ غي څو نفر بنجان سي وي دي څو یو وجل سره یعنی دا خبرې پکښ راځي وهال ټکول پکښ راځي د دې څخه باید سړی خلک نه امید نه کی چې بس که تاسو یو ځل ووارس ولس خبره خراب کیږي نه دا شان راځي او په افغانستان کې شاید ډېر اوسې ځکه هلته د دې اول موږ د دې شي سابقه هم نه لرو د دې شي تاریخ هم نه لرو دود نه لرو دا شی په موږ کې نسته په موږ کې تر اوسه پورې دغه مظاهرات دغه اعتراضونه نه دي راغلي داسې دغه نسته یعنی سابقه او هغه بیکګراوند هغه هم نه لرو نو دا مګر دا باید شروع سي د ځات خبر را شروع سي او بیا هم وایم چې اساسي ځای د نن دی اساسي خلک د نن دی میچن پر هغوی باندې څرخي او ور پر هغوی باندې هغوی باید مخکښ سي موږ د هغوی مومت د هغوی کومکی کېدلای شو
فقیری صاحب اساس په باور د همدې مظاهرو یا د همدې اعتراضونو یا د همدې د هڅو پترسکی آیا ممکن ده چې د طالبانو دننه د سکسان وی چې له هغوی سره د ولس خلک یو ځای شي او د هغوی نظر هم خپل کی
بلې زه فکر کوم په طالبانو کې ځینې ځوانان شته، یعنی ځینې ځوانان شته چې اوس بیریږي د ډاره خبرې نه شي کولی، مګر که چیرې جرات پیدا دغسې د خلکو د خوا څخه یو حرکت شروع شي، زه فکر کوم چې په دوی کې هم انشعاب راتللی شي، په دوی کې هم ډله پیدا کېدلی شي، په دوی کې هم هغه خلک چې غواړي او ریفورم راشي هغه لا زړه ورکېدلی شي. داسې یعنی یو بل ته لاس ورکول، یو بل ته دغه په خارج کې چې خلک ناست دي کولی شي د هغوی د خلکو سره کومک وکړي. یعنی موږ باید ټولو شانو ته لاس ور واچوو، یو جامع هر اړخیز ستراتیژي غوره کړو او په هغه کې دننه او بهر ټولو سره راټول کړو او داسې لارې ولټوو چې پر طالبانو باندې له دننه او بهر څخه فشار واچوو. او هغه قوتونه چې واقعا هم د ازادۍ لپاره کار کوي هغه دننه دي او که بهر، هغه سره راغونډ کړو او متحد.
مننه فقیر صاحب. اغلی اکبری، که د بیان د ازادۍ په برخه کې ستاسو نظر واخلم، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نجونو او میرمنو ځینې هڅې وکړې، په کابل کې مظاهره وکړې، په بهر کې هم ځینې مظاهره وکړې، لیکن د ځینو مدني فعالانو دا انتقاد و چې نارینه له دوی سره په دغو مظاهره او په دغو هڅو کې برخه نه اخلي. تاسو څه نظر لرئ چې آیا دغه د بیان د ازادۍ په برخه کې نارینه هم باید له ښځو سره لاس یو کړي، او یا ښځې یوازې نجونې یوازې په خپل سر څه کولی شي؟
متاسفانه که زه ووایم د بیان ازادي، د بیان ازادي خو صرف مختص د میرمنو لپاره نه ده، دا خو د نارینه وو لپاره هم ده، د ټولنې د هر قشر لپاره د بیان ازادي ده. نو کله چې یو جلی د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کوي، هغه غواړي چې د بیان ازادي ولري، نو یو نارینه هم حق لري چې همدومره مبارزه وکړي د میرمنو په اندازه باندې چې دوی هم تر څو کولی شي د بیان ازادي خپل کړي. او زه په بخښنې سره، په ډېرې بخښنې سره ستاسې په اجازه، زه غواړم د فقیر صاحب دا نظر لږ رڼا پرې واچوم. نو دوی دا وویلي چې هغه کسان چې دننه په افغانستان کې دي چې لاریون کوي، دوی باید قرباني ورکړي، ورکړي د ایران مثال یې ورکړو، د امریکا او د پاکستان مثال یې ورکړو. اوس فقیر صاحب وایي سوزي هغه ځمکه چې اور پرې بل وي. نو تاسو خو ډېر ښه خبر وکړه، واقعا هر څه د هر څه لاسته راوړل یو قرباني غواړي، خو لیکن اوس تاسو چې په امریکا کې یې نن ورځ خو د همدې له خاطره بتللي، چاته مو ځان په خاطر کې وو، تاسو به غږ اوچت کوو، تاسو به ډېر ښه فعالیتونه لرل. اوس که دغه ځوانان یو ډله شي، لاس یو کړي، دوی لاریون وکړي د ازادۍ د بیان د خپلولو لپاره، د مکاتبو د دروازو د خلاصولو لپاره، همداسې د نورو مسایلو لپاره، نو زه شخصا د یوې افغانې په حیث زه دا مشوره نه ورکوم چې دوی دې راجیک شي، بیا دې هغومره قرباني ورکړي لکه کلونه کلونه چې زموږ په وطن کې د ځوانانو د پیغلو وینه څرسېدلې ده. زه نه غواړم چې دوی نور هم خپله وینه وبهوي. آیا که داسې څه واقعا نتیجه ورکوي، تاسو خپله حاضري چې لاړ شي په هغه لاریون کې حضور ولري؟ آیا تاسو خپل لور ته اجازه ورکوي چې د خو پوه شي په دغه لاره کې مرګ د زما وینه به بهیږي؟ تاسو خپل زوی ته اجازه ورکوي چې ورشي؟ زه مطمئنه یم چې نه. نو نورو ته هم باید داسې مشوره ورنه کړل شي. زموږ ځوانان، زه خپله شخصا، شاید تاسو ګوري زه احساساتي شوم، شاید شوی وم، ځکه چې زه نه غواړم نور زموږ د ځوانانو وینې وبهیږي. هغه کسان چې بهر له هېواد دي، هغوی چې کولی شي یو د حل لاره ورته راپیدا کړي، یو څه یې له لاسه کېږي، هغوی باید دغسې یو حرکت ترسره کړي. دوی کولی شي چې د اروپا په پارلمان کې ولوبېږي، په ډېر غټ کنفرانسونو کې ګډون وکړي. نو هغوی ډېر ښه کسان کېدلی شي چې د دې لپاره غږ اوچت کړي، نه هغه کسان دننه په افغانستان کې چې وي ښه پوهېږي په دې لاره کې مرګ مې په غاړه اخیستلی ده او د نورو لپاره به جنګېږم. نه، زه فکر نه کوم دا د حل لاره اوسېږي.
ډیره مننه اغلی اکبری. فقیری صاحب، د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی، که ستاسو نظر واخلم په مجموع کې حل لارې لپاره پیشنهاد کسم، ځینو برخو ته تاسو اشاره وکړي، خو بیا هم که په لنډو باندې یو خپل نظر را سره شریک کړي.
شکر. یعنی زما عقیده دا ده چې دا عمومي مشکل دی، د ټول افغانانو مشکل دی، په ټولو پورې اړه لري، د دننه او بهر پورې اړه لري، او ټولو باید په دې برخه کې راغنده ګامونه واخلي. ټولو باید تر یو حده، تر خپل توانه پورې، تر خپل حده پورې، هر ځای چې دی، یعنی دا ځای مهم نه دی، اصلي فکر مهم دی، نظریه مهمه ده، هر ځای چې وي په هغه کې د حق او د عدالت او د هغه د پاره کار وکړي، د بشر د حقوقو د پاره کار وکړي. زه فکر کوم چې هیڅ مبارزه پرته له قربانۍ څخه، پرته له ایثار څخه نه ده کامیابه شوی او نه به هم کامیابه شي. متاسفانه په افغانستان کې موږ ډېر قربانۍ ورکړي دي، مګر سازمان یافته مونږ نه ورکړي. زموږ تر اوسه پورې بیا هم وایم چې د ایران غوندې، د بنګلادیش غوندې، د پاکستان غوندې خوځښتونه نه لرو، حرکتونه نه لرو، د محصلینو، د روشن فکرانو دغه شی نه لرو. او دا یو لوی نقصه ده زموږ په کلتور کې، زموږ په سیاسي کلتور کې یو لوی نقصه ده. په دا خاطر هم افغانستان په ټوله سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې.
مننه فخري صاحب، مننه. نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو مننه کوم. له مینې اکبري څخه، همدارس له شکر الله پاسون څخه، او له وارث اسرف څخه چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې برخه راسره واخسه، زه هم شبر اجازه اخلم. بل خبرونه مو هم ازاري په څپو کې چې زما همکاري احمد شکفر احمدي وړاندې کوي.